کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی بنسټ نه لري، او په وینا یې که چیرې مخالف لوری جګړه کول غواړي نو افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان د جولای میاشتې په غونډه کې په افغانستان کې جنګ مردود او د سولې جهاد به اعلان کړي. د خبرونه ته موزه فریبا ظاهر او زمان نور همکاران هرکلی کوو. نور مطلب هم لرو، خو تر هرڅه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې اته وسلوال وژل شوي دي، او د غزې تر اړخته چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې اسرائیلي عسکرو څلور فلسطینیان وژل دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. ولسمشر غنی چې نن په کابل کې د مجاهدینو د برید شپږشتمې کالیزې په مناسبت مراسمو ته وینا کوله، ژمنه وکړه چې حکومت به په انتخاباتو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي، او دی له ولسی جرګې هم غواړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه هم څرګندونې وکړې.
انتخابات ریاست جمهوری طبق فرمایش قانون اساسی میشه، اما پیش از جواز
دی وی دولس مشره انتخابات به د اساسی قانون د غوښتنې لمخې کیږي. د 1998 کال د جوزان مخ کې به کیږي. زه د ولس له ارادې پرته یو ورځ نه غواړم چې دا مسؤلیت ولرم. 15 کال زما د لوړې له ورځې څخه نه شمیرل کیږي، بلکې کال هغه ډول شمیرل کیږي چې اساسی قانون ذکر کړی دی. محمد اشرف غنی ویل چې انتخابات له روان بحران څخه د افغانستان د وتلو لار ده، او خلک باید د خپل ملي او اسلامي وجیبې د سرته رسولو لپاره په دې پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند سیمه ییز مقامات وایي دغلته نن په یو موټر بم ځان وژون کې برید کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وشل شول. په وشل شو کې څلور ملکی وګړي او دوه د ملي اردو سرتیری دي. د هلمند د والي وان عمر ځواک وایي چاودونکي مواد په موټر کې ځای پر ځای شوي، چې هدف یې د نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو یو مرکز و.
که در دیگه نفر دیوردی میدی پشادت رسیده میدی یا دیگه نفر کتیان دیا، و هم داشتن چلور نفر هی کسان هم پشادت رسیده میدی یا او نفر نورتر کرده شدید.
کته هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په هلمند کې د دا ډول بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې اته وسلوال وژل شوي دي. د هرات د والي وان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې چې تېره شپه شوې و نور وسلوال ژوبل دي. نوموړي وویل وسلوالو غوښتل چې د فراه ولایت د زیرکوه ولسوالۍ له ساحو څخه د شینډن پر ولسوالۍ برید وکړي. دغه راز د هرات په اوبه ولسوالۍ کې هم تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې جګړو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غزې تراډې روغتیایي مقامات وایي په تیرو 24 ساعتونو کې څلور فلسطینیان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. دغه راز 200 نور فلسطینیان چې یو خبریال هم پکې شامل دی په سیمه کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې ژوبل دي. له یوې میاشتې راهیسې چې د غزې اوسیدونکو د غزې د پولې په اوږدو کې مظاهرې پیل کړې دي، اسرائیلي ځواکونو 240 فلسطینیان وژلي او تر 15,000 نور یې ټپیان کړي دي. اعتراض کوونکي فلسطینیان غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو سیمو ته بیرته د ستنېدو اجازه ورکړل شي چې اسرائیل وړاندې کړي دي. د اسرائیل پوځ وایي د غزې له 2 تر 4 لسو زرو پورې اوسیدونکو پاڅون کړی، او یو شمېر له دوی پاڅون کوونکو څخه یو شمېر هڅه کوي چې د اسرائیل خاورې ته واوړي. د اسرائیل پوځ ویلي چې سرتیرو د دې کسانو د مخنیوي لپاره د ټاکلو مقرراتو په چوکاټ کې اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اداري رئیس بیا پر اسرائیل د اعتراض کوونکو پر وړاندې له حد نه د زیات زور کارولو په خاطر سخت انتقاد کړی دی. ترکیه له روسیې څخه د S-400 میزایل ضد سیستم د پیرولو په اړه انقرې ته د امریکا خبرداری رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معامله تر ډیره حده بشپړه شوې ده او له دې به پشانه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د ناټو د خارجي چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې وویل چې واشنګټن له روسیې څخه د S-400 میزایل ضد سیستم د اخیستلو په اړه د انقرې په پریکړه اندېښمن دی. پومپیو ویل دا سیستم د ناټو تړون له دفاعي سیستمونو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې روسیې د S-400 میزایل سیستم د سپارلو چارې ګړندۍ کړې دي. ترکیې په 13 ډسمبر میاشت کې د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت د S-400 روسي سخت میزایلو ضد سیستم د پیرولو معامله لاسلیک کړه. او د ارمنستان انقلابی فدراسیون چې د حاکم ګوند په مشرۍ د ائتلاف یوه وړه برخه جوړوي د اپوزیشن پر پلویانو غږ کړی دی چې متحد شي او د صدر اعظم د څوکۍ لپاره یو واحد کاندید غوره کړي. ټاکل شوی ده چې د راروانې سې شنبې پورس د ارمنستان پارلمان د دې هیواد لپاره نوی صدر اعظم وټاکي.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وپاړه هم کتلای سي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو لخوا د جګړې وروستی اعلان ولسی او شرعي بنسټ نه لري او په وینا یې که چېرې مخالف لوری جګړې غواړي نو افغان ځواکونه یې مقابلې ته چمتو دي.
پیګو څه کوم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت هم نه درلوده چې سولې ته راسي یا وایي سوله ولې نه مات که جنګ غواړي نو پوسی چې دا ولسي بیا مقابل کېدی.
د مشرانو جرګې دری پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټه ورګني. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمې
دغه رزمایشتونه خپل ګټې لري. زموږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب شریک کیږي.
دغه راز په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین مبارزې ته هم یو کتنه اوریدلې سي چې لوی د ځوالو تحلیل کړی ده. د نور راپورونو ترڅنګ په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرام هم لرو اوریدلې مه هېروئ. افغان ولسمشر وایي د طالبانو د جګړې وروستی اعلان هیڅ ډول شرعي او ولسی بنسټ نه لري. ښاغلی اشرف غنی نن د مجاهدینو د بری شپږویشتمې کلیزې په مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځواکونه دفاع ته چمتو دي خو هیڅ کله به د سولې باب ونه تړل سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل کوي.
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له اعلان وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دغه عملیات د یو مسلمان ملت او د یو خپلواک هیواد پر ضد د طالبانو د جنګ اعلان دی. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د 18مې نیټې د مجاهدینو د بری د 26مې کلیزې په مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل وسلوال مخالفین غواړي په دې اعلان سره د سولې باب وتړل شي خو په خبره دی به هیڅکله دغه کار ونه کړي. د ښاغلي غنی په خبره افغانان په سولې باور لري او دا باید ټولو ته واضح وي چې اختیاري هم لري.
هر طالب جنگ نه میخواد. جنگ از طرف یک عده محدود سر اکثریت است تعمیل شده. پیگو لومکلمان هم خبر دی. پیگو څه کوم چې میاستې په دې باندې فکر وکړه او د دې جرأت هم نه درلوده چې سولې ته راسي یا وایي سوله ولې نه مات. اما که جنگ غواړي نو پوسی چې دا ولسی بیا مقابل کې دی. دښمنان د افغانستان دا غواړي نن د هغو دا غوښتل چې له دې پر تعمیر جلسې کې زه بیا اعلان د جنګ وکړم او وایم سوله ختمه ده. سوله هیڅ وخت نه ختمیږي تر چې موږ سولې ته ورسیږو.
ولسمشر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته په اشاره سره وویل چې دغه ځواکونه د طالبانو د جګړې او دا چې دوی له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري موجود دي. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت په 20مه پیړۍ کې طالبانو ته د سولې له تر ټولو سخاوتمندانه وړاندیز وکړ چې نړۍ هم په دې مسلې قانع ده خو په ورته وخت کې د دفاع لپاره به هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه نور هم لوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو تېره اونۍ د الخندق په نوم د خپلو پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. طالبانو رسنیو ته په استولې اعلامې کې ویلي چې د الخندق په عملیاتو کې به بهرني او افغان ځواکونه په نښه کړي. په اعلامې کې شان د افغان حکومت لوري د سولې هڅې د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یو هڅه بلل شوې ده. د دې ټولو سره سره د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی بیا یادې غونډې ته ویل چې د مجاهدینو له بریا شپږویشت کاله وروسته هم افغانستان له جدي ننګونو سره مخ دی. دی وایي زموږ ملت په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جهاد او مقاومت له کبله ستونزې ګاللي، خو هیڅکله مایوسه شوی نه دی او دایمي سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره به کله هم له خپلو هڅو نه امیده نه شي. په یاده غونډه کې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلي هم د طالبانو په سرلنیو عملیاتو ته په اشارې سره وویل چې افغان ځواکونه په بشپړ ډول له خپلو خلکو او خاورې دفاع ته چمتو دي. د ښاغلي یفتلي په خبره د سولې د هڅو له دوام سره سره به افغان ځواکونه په دفاعي چارو کې تعلل ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت هم تازه دا ویلي چې طالبان به د جګړې له لارې په افغانستان کې بریالي نه شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د سولې په اړه مو د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه واورېدل. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر غنی له دې سیاست څخه هرکلی کوي او چې د جګړې ترڅنګ به د سولې به پرانستې وي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړې چې نوموړی په سر کې د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د سیاست په اړه غږیږي.
فکر کوم چې د هیواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړی ده. یو عقلي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي، د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غني دا خبره تاییدومه بهترینه خبره کړی ده، ځکه چې جنگ په وخت باید سره جنگ وکړي. یو رهبر باید هم د جنگ د میدان مدبر ستراتیژیست وي او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي. جام جنگ کې ګون سیاست نو په اني وخت کې د صلح دروازه پانیستې په خو ځو په اني وخت کې کچې ته ټول جنگ لاغي سر جنگ کوي. ولې دا ډېر مهم مسله دا ده چې تر دې راه ده پوری د افغانستان مسله انتهایی پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې وویل چې زموږ د صلح د پاره دروازه پرانیستې دي او تاسو راشي صلح وکړي. ولې ډېر مهمه دا ده چې په کور دننه د جنگ د تداوم کم لامل نه چې دغه باید لمنځه لاړ شي.
خادم صاحب، ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یو محدوده کړی ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپل غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه او یا له دوی سره سوله کول به ډېر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا وګده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپږ کاله همدغه سوت جنگ شوی دی. د جنگ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړی وړی کړی به حتما وي چې د جنگ د تداوم لپاره بیا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او یا هم د سیمې د هیوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسۍ د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرته د ولسمشر غني دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه نه پای ته رسیږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولای چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بالاخره هغوی سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولیکل که صلح کیږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسي او دریز ورکړي چې هلته دراکې ورکړي فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي او نړیوال اجماع را منځ شوی چې کله صلح راشي، د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د صلح موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کیږي. نو څه فکر کوي چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د صلح د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوي واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه، رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل سرجیک او موږ لپاره کار کوي، هندستان خپل نیابتي جګړې ته پر مخ باندې وي، سعودي عربستان او ایران دلته خپل کارونه شروع کړي دي، چین او روسیه او امریکا په خپل منځ کې په اختلاف باندې اخته دي، او افغانستان خلکو د افغانستان خاوره د دغه نیابتي جګړې ښکار شوی دي. دلته سیمه ای اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی، ولې رامنځته شوی نه ده؟ او د دې لپاره کار کول پکار دي. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دي.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خدمو.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري دوستانو، خبره د سولې ده. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي د اسلامي نړۍ عالمان به د سعودي عربستان په غونډه کې په افغانستان کې جنگ مردود او د سولې جهاد به اعلان کړي. د دغې شوراویان احسان الله طاهري ازادي راډیو ته وویل چې د دې غونډې په جوړېدو سره به د افغانستان د قضیو او جګړې په اړه د پاکستان په کړنلاره کې هم جدي بدلون راسي. دغه غونډه د جولای په میاشت کې جوړېږي. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل کوي.
په داس حال کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د هرې ورځې په تیریدو په ملي او نړیواله کچه غوښتنې ډیریږي، د افغانستان د سولې عالي شوراوی په سعودي عربستان کې د علماو ناسته برخلیک ټاکونکی رول لري. د دغې شوراویان احسان الله طاهري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یاده ناسته کې په هیواد کې د جګړې په پای ته رسولو پریکړه کیږي چې د ده په وینا ورسره به د افغانستان د قضیو په اړه د پاکستاني علماو خولې هم بندې شي.
تمام علمای کشورهای اسلامی با یک صدا جنگ برتب
دی وی د اسلامي هیوادونو ټول عالمان له دینی هدایت سره سم په یو غږ جنگ ناروا غني او د سولې په اړه خبرې کوي، او هغه کسان چې تر ننه پورې په افغانستان کې جګړه جهاد بولي نور بخپل شوم کارته دوام ورنکړي شي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان سعودي عربستان او د سولې د عالي شورا په همکارۍ په جولای میاشت کې جوړیږي. مخکې تر دې سعودي عربستان اعلان کړی چې د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ډېرې شوې، او څه موده مخکې هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د درویشتو هیوادونو په استازیتوب په تاشکند کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. افغان حکومت د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې دې ډلې تر اوسه ځواب نه دی ورکړی، خو تیره چهارشنبه یې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل چې ظاهراً په جګړه ټینګار کوي. له دې وړاندې د پاکستان په شمول چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی، د نړۍ او سیمې ډېر شمېر هیوادونو د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه هیواد د ستونزو په حل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو رول مهم ګڼي. د دې جرګې یو غړي داود کلاکانی ازادي راډیو ته وویل
طالبان چې همیشه جنگ په افغانستان کې کوي، هغوی د اسلام په نامه او د شریعت په نامه په افغانستان کې جګړه کوي. دغه چې په عربستان سعودي کې دا مجلس دایریږي، دا مجلس ډېر ښه تاثیر په طالبانو په صفوفو کې په حرکتونو کې او په مفکوره کې
ښاغلی کلکانی وایي سعودي عربستان په پاکستان ډېر نفوس لري، او په افغانستان کې د سولې د فتوا په ورکولو سره به اسلام آباد له کابل سره همکارۍ ته اړ شي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
بیا هم پر همدې موضوع تم کې جوړ د افغانستان د ولسي جرګې شمیر غړي او د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه دا په ډاګه کوي چې نړیوال افغانان یوازې نه پرېږدي. تېره ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړه چې د افغانستان د سولې په پروسه او دغه هیواد ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه پکې خبرې وسوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي او د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان مسله اوس هم د ناتو د غړیو هیوادونو په لومړیتوبونو کې ده او ځانګړی اهمیت ورته لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډې وښودلې چې نړیوال افغانستان سره په کړیو ژمنو عمل کوي.
افغانانو سره دوی تر اوسه پورې هغه کړي ژمنې چې دي په هغو باندې تر یوه حده پورې ولاړ دي. دلته ډېر افغانان مایوسه وو چې ګویا هغه ژمنې ستاسې ژمنې وي هغه سره تېرې شوې. دلته هم سیاسي حل لاره په مخ باندې ولاړه شي او هم ورسره په څنګ کې پوځي حل لاره. نو زه یې په خپله باندې په مثبت نظر باندې ګورم.
تېره ورځ د بلجیم په پلازمېنې بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناتو د 9 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دغه غونډه کې افغانستان ته د ناتو د نورو سرتیرو په استولو او د افغان سولې او پخلاینې په بهیر خبرې وسوې. د اوس لپاره ناتو او شریکان په افغانستان کې تر 15,000 ډېر سرتیری لري. د ناتو عمومي منشي د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس غنی پر ناتو تړون د اتکا له مخې طالبانو ته د سولې بې قید او شرطه پلان وړاندې کړی او ناتو به یې تر څنګ ولاړه پاتې سي. ولسمشر غنی په فبروري میاشت کې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې طالبانو ته دغه وړاندیز کړی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو رسمان دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ورکړی، خو دغې ډلې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت په خلاف د خندق په نوم پسرلي عملیات پیل کړل. د ناتو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له وسلوالو ټولو طالبانو غوښتل سول چې د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ورځو د مشرانو جرګې ته د مشرانو جرګې دایي پلاوی له تاجکستان، پاکستان او چین سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات له سیاسي او پوځي اړخه ګټه ورګڼي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره افغان حکومت باید په اړیکو کې داسې توازن رامنځته کړي چې دغه تمرینات د امریکا او ناټو غړو هیوادونو غبرګون راونه پاروي. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان د سیمې له ځینې هیوادونو سره د افغانستان ګډ پوځي تمرینات ګټور بولي. د مشرانو جرګې نائب منشي محمد فیصل سمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمې ځې همکارۍ په هدف د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات چې چین یې وړاندیز کړی خورا مهم دي.
موږ خپل ګاونډي سره باید چې داسې همکاري ولرو چې دغه رزمایشتونه خپل ګټې لري د موږ او تاسو د نظامیانو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ تجارب سره هغه کې شریک کیږي او دا هم له سیاسي له لحاظه او هم له نظامي له لحاظه ډېر ګټور بولم.
دا په داسې حال کې ده چې د چین دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي افغانستان، چین، تاجکستان او پاکستان به روان کال د ترهګرۍ ضد په ګډو تمریناتو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د چین د دفاع وزارت ویان ووکین ویلي هیواد یې دا وخت په دې تمریناتو سره د ترهګرۍ ضد عملي مبارزې ته تیاری نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست بیا د دغې موضوع په اړه له ډېر څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل په دې اړه ځینې خبرې شوې دي. که څه هم د امریکا او ناټو په زور کې د سیمې له ځینو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه وخت ناوخت اندېښنې ښودل کېږي، خو فیصل سمی وړاندیز کوي چې افغان حکومت په دې برخې کې توازن ته جدي کار وکړي. له دې سره د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي دا ډول تطبیقات یا تمرینات د ممکن ګواښ د له منځه وړلو لپاره پلانېږي.
اگر په اصلاح شدت پیدا کړي د دې په قسم باندې په ګډه باندې په دې پولیس کې به عملیات هم کولای شي. یعنې دا مخکمه مخالفین یا دښمن ته خبرداري ورکول دي.
د چین دفاع وزارت د دغو تمریناتو د وخت او څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. د چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي دا ډول تمرینات په هغه صورت کې ښه اغېز لرلی شي چې د افغانستان سره د ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو په تیره د امریکا په موافقه ترسره شي.
ورځو یو ولایتي راپورټر د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې نن دوهم ورځ د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د اعتراض کوونکو لخوا تړلې پاتې ده. نن د هغو اعتراض کوونکو شمیر نور هم ډیر سوچي پر دې لارې د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت لري. له روزګان څخه شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور استولی چې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیل شي.
روزګان کې د اعتراض کوونکو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په دغه ولایت کې اعتراض کوونکو نن دوهم ورځ د روزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ ښار هم تړلی وو او لارینې وکړي. دغه اعتراض کوونکي وایي ځکه یې د روزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې او په ښار کې لارینونه پیل کړي. د دې په خبره چې پر یاد لارې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي، په زور پوستې پرې جوړوي او سپکې سپورې ورته کوي.
په دغه لاره باندې چې روان وروره دی چې ورته وایي چې ودرېږه، هغه موټر کې بریک کار نه وکړي، هم دی ضربه پر وې ولي
مسلمان
شار خو نو په دغه خاطر تړل کیږي وروره چې بیا امنیتي ډیره ده، وروره بیا عزتي ډیره ده، سړی مو د ځان نه دی.
غوښتنې دا دي چې دولت د یادې لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخلي او ملي اردو ته یې وسپاري. د دې په خبره څو مال عزت، ناموس او سرونه یې خوندي سي.
موږ دا خاینان نه غواړو، دا دنیا نه، دا شاعر به
خپل دولت څخه دا خواهش لرو دغه لارې اسکر چې دي دا دې تبدیل کړي.
چې موږ دا نر وروره دغه خپل لارې روزګانیانو خلکو ته ورکړل سي، خپل دولت دغسې دا لاره جوړه سي. وروره
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي چې تر هغو به په ښار کې لارینونه پای ته ونه رسوي او د روزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره به خلاصه نه کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
دا په میاشتو میاشتو موږ تړو، بیا موږ پر دغه لار نه ورځو. زموږ لوی هم بې عزته دی، سپین ږیرو
پلار مون بی عزت دی کشنه مون بی عزت دی زکه چمر په مټر کې اجزیرا سرسپری دی پمش کوریان دکې
په ورته وخت کې بیا د ورزګان مرسیال والی عبد الواحد پټان وای د یاد اعتراض کوون کوستون زی تر مرکزی ادارې رسولی دی
د دې مشکلات په باب باندې چې من وخت فوختن دخل کو غږ خپل مرکزی ادارې سیمیز ارګانو تر سوالې دی نو ابو دالار هم ډیر حد پورې شوالی کوټ په ولسوالۍ کې راتېر شوی
دا یادونه ور دی چې په دغه ولایت کې خلکو له هغه وروسته د ورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره او د ترینکوټ ښار وتړلې او لارینونه یې پیل کړه کله چې څلور ورځې وړاندې نامعلومو وسلوالو پر یاد لاره د پوهنتون د استاد په ګډون پنځه ملکي کسان په مرموزه ډول ووژل
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
یوه سیمه ایزه موضوع برا وخلو اسوشیتد پریس خبر اژانس په یوه تحلیلي مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د غورځنګ د مشر منظور پښتین مبارزه ته کتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لنډه موده کې خلک د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د پوځ لخوا د پښتنو د بې محاکمو وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بولي سره یو موټی کړل. د دې مطلب لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د پاکستان په پښتون اقلیت کې د یو ځواک په توګه راوټوکېد په لنډه موده کې پښتانه د هغه څه په وړاندې چې د پوځ لخوا د پښتنو د بې محاکمې وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بلل شوي یو موټی کړل. د غورځنګ د خپلو اعتراضونو د بیان لپاره په پلازمینه اسلام آباد او کوټه پېښور او نورو پښتنو میشتو سیمو کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې جوړې کړې او ټاکل شوې چې خپله بله غونډه د یکشنبې په ورځ په سوات کې جوړه کړي. د دې غورځنګ مشر 25 کلن جذاب ځوان منظور پښتین دی چې په پاکستان کې د ځپل شوي پښتون اقلیت استازیتوب کوي. پښتین پر پوځ تور لګوي چې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم او په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې له پښتنو سره تبعیضي چلند کوي. د یو مشکوک کس په خاطر ټولې قبیلې ته جزا ورکوي او د کلي ټول کورونه په بلدوزرونو ورانوي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالیت وروسته له هغه پیل شو چې پولیسو په جنوري میاشت کې 28 کلن قبایلي ځوان نقیب الله مسعود چې مډلنګ یې کاوه په کراچۍ کې په ډزو وواژه. چارواکو لمړی ویل چې مسعود د تروریستانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال وسلوال مقاومت کړی و خو له اعتراضونو وروسته یې اعتراف وکړ چې هغه وسله نه درلوده او پولیسو یوازې په دې خاطر وواژه چې پښتون و. د د وژل کېدو د پښتنو په سیمو کې پراخ اعتراضونه وپارول. پښتنو تور ولګاو چې امنیتي ځواکونه د پښتنو په وړاندې نژادي توپیري چلند کوي او د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو له کبله ټولو پښتنو ته د طالب په سترګه ګوري. د پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ په څو اونیو کې له یوې کوچنۍ ډلې څخه په پراخ غورځنګ بدل شو او لسګونه زره پښتنو یې په غونډو کې ګډون وکړ. دوی پر پوځ تور لګوي چې زرګونه پښتانه یې له مشخصو تورونو پرته له میاشتو میاشتو او حتی کلونو کلونو راهیسې په توقیف خانو کې بندیان کړي او په قبایلي سیمو کې د تلاشۍ په ګڼ شمېر پوستو کې خلک ځوروي. پښتین اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاوځ د قبایلي سیمو اوسیدونکو ویروي څو خپل غږ اوچت نکړي او خلک هم د پاوځ له تکتیکونو ویریږي. پښتین وایي د دې ویرونو یوازینی هدف د دې پیغام ورکول دي چې باید غلي شو. پښتین وایي مکسل پسلو کې پویدو چې مرو خو نور نو له ژونده بیزاره شوي وو. هغه وایي حتی پلار مې راته ویل چې د پاوځ پر ضد خبرې بندې کړه ځکه دا کاربنی یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ لپاره ستونزې جوړې کړې. اسوشیټډ پریس د پښتین له قوله لیکي چې وایي د پاکستان پاوځ په دولت کې دننه یو بل دولت جوړ کړی. اژانس د مطلب په دوام لیکي چې د پښتین کوچنۍ ډلې ورو ورو خپل غږ له قبایلي سیمو څخه پېښور ته او بالاخره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسو. پښتین وایي خلک چې له کلونو کلونو راهیسې غوښتل یو څه وکړي زموږ له لیکو سره ځکه یو ځای شول چې هغوی یوازې په یو رهبر پسې ګرځېدل. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې پښتین له خپلې سرې سمبولیکې ګلدارې خولۍ سره یو بې ساري رهبر ښکاري. په وزیرستان کې تقریبا په هر کور کې یوه وسله شته ځکه خلک ټوپک خپله ګاڼه ګڼي. مګر پښتین چې د عدم تشدد د لارې پلوي دی که څه هم کورنۍ او دوستان یې په موټر کې د وسلې ساتلو ته هڅوي خدای نه مني. د پښتین په مشرۍ اعتراضونه هم سوله ییز دي او ټینګار کوي چې یوازې دوه غوښتنې لري. لمړی د سولې او پخلاینې د یو کمیسیون جوړیدل چې د بې محاکمې وژنو په ګډون د پښتنو شکایتونه حل کړي، او دوهم هغه زرګونه کسان چې په توقیف خانو کې بندیان دي یا باید ژر تر ژره محاکمه شي، څو جرم یې معلوم شي او یا له بنده خوشي شي.
دوستانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه خو مو واورېدل. تاسو کولی سئ چې دا او زموږ نور راپورونه او خبرونه زموږ پر ویب سایټ هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. او اوس هم د 4:30 ته نږدې کېږو. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره کیږي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د مجاهدینو د بری د شپږشتمه کالیزی په مناسبت مراسمو ته وینا کول چې حکومت به په انتخاباتو کې مداخله نه کوي، او د ولسی جرګې هم غواړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه ونه کړي. د هلمند سیمه ایز مقامات وایي نن دغلته په یو موټر بم ځانمرګي برید کې د یوې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې څلور ملکیان او دوه د ملي اردو سرتیري دي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې اته وسلوال وژل شوي. د هرات چارواکي وایي چې د دې ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم تېره شپه جګړه شوې چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزې تراړې روغتیایي چارواکي وایي په تېرو 24 ساعتونو کې څلور فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ترکیه له روسیې څخه د استلور 100 ډوله میزایلو ضد سیستم د پیرولو په اړه انقره ته د امریکا خبرداري رد کړ. ترکیه وایي د دې سیستم د پیرولو معاملات تر ډیره حد بشپړ شوي او لدې به پشان شي. او د ارمنستان انقلابي فدراسیون چې د حاکم ګوند په مشرۍ د ائتلاف یو وړه برخه جوړوي، د اپوزیشن پر پلویانو غږ کړی چې متحد شي او د صدر اعظم د څوکۍ لپاره یو واحد کاندید وټاکي. ټاکل شوی ده چې د راروانې سې شنبې پر ورځ په ارمنستان کې پارلمان د هیواد نوي صدر اعظم ته رای ورکړي.
مننه له رضوان مراد. دوستان اوس به ناجیه سپیره ته سپورتي خبرونه وایي، او ورپسې د ژمنې سره سم حقیقت څه دی او تندې څنګ یې ونیس پروګرام واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې ده چې د پاور لفټینګ ملي ټیم د جنوبي اسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف هند ته ولاړ شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل له افغانستان نه په دغو سیالیو کې 14 ورزشکاران ګډون کوي چې هیله ده ښه لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي د آسیا اولمپیک سیالیو ته د ټیمونو د غوراوي بهیر پیل شوی او په دې برخه کې پوره چمتووالی لري. د دغې کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل له افغانستان نه په دغو سیالیو کې د پهلوانۍ، بوکس، تکواندو او یو شمېر نورې برخې لوبغاړي ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د روان میلادي کال په اګست میاشت کې په اندونیزیا کې ترسره شي. افغان چارواکي هیله مند دي چې افغان لوبغاړي به په دغو سیالیو کې ښه وځلیږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن چینایي سوپر کینګز او ممبئی انډینز لوبډلې یو له بل سره مخامخ کیږي. د مهندرا سنگ دونی په مشرۍ چینایي لوبډلې تر دې دمه په ترسره شویو شپږو سیالیو کې 15 لوبې ګټلې او د جدول په سر کې ځای لري. په داسې حال کې چې ممبئی له شپږو لوبو څخه یوازې یو ګټلې او د دوو امتیازونو په درلودلو سره د جدول وروستۍ لوبډله ده. لوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې ترسره کیږي. د دغو سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا د ډهلي لوبډلې د 55 منډو په لوړ توپیر د کلکتې لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا په ترسره شویو وو سیالیو کې د ډهلي دویمه بریا وه. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي.
نن د ثور د میاشتې ومنېټه دا لک تر لګه سلبیخ کال وړاندې د 1350 لمریز کال په همدې ورځ د داوود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشو. د خلق دیموکراتیک ګوند لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب لورسید. همدار د وخت رئیس جمهور سردار محمد داوود خان د کورنۍ له 1900 غړو سره یو ځای ووژل شو. د حقیقت څه دی؟ د دیونی په خبرونه کې د ثور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې دغه کودتا له کومه ځایه پایل شوه تر کومه ځایه پورې، د دې ترڅنګ د سردار داوود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې و، دا په کوم شکل باندې ووژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بالاحصار د کنډک د کومانډوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پخوانی وزیر شانواس تڼۍ میلمه دی. له تڼۍ صاحب سره به په دې اړون باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسو هم را سره تر پایه پاتې شئ. تڼۍ صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدینه کو 1350 لمریز کال د ثور په ومه نیټه باندې په افغانستان کې تاسو د سردار داوود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه، د دې کودتا یو فعال غړی واست، د پایل کیسه یې راته وکړي. څنګه دا کودتا پایل شو او ولې پایل شو؟
د 1950 کال د ثور په 15مه نیټه جمهور رئیس داوود خان د خلک په دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلک دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول، ونیول شول. په سبا ورځ د ثور په 16مه نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلاندې کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلاندې کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دغه سی پیښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شوه، موږ د کمانډانی څخه ووتو، رسخت شو او زه یې په ځانګړې توګه کمانډان راوغوښتم. د بالاحصار د سینما د کمانډانی تر مخ یې په خیمه کې بندي کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بیبی مارو کې په ځای کې په یو کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږ د خلک ډیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه و، هغه راغی. ده وویل چې سبا ورځ انقلاب دی، مشران نیول شوي دي او دغه موضوع په مغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په 8 بجو نشر شو. او سبا ته بیا نو د خلک دیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو، هغوی په خپلو قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ، یعنی پاڅون یې وکړ.
تڼۍ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د ګوند په مشرانو باندې برید وشو، که لږ په همدې برید باندې وغږیږو، یعنی ستاسو هدف څه دی؟ دغه برید ولې وشو او کوم ډول برید؟
دا خو جمهور رئیس داوود خان چې و، د ډېرې خپلې د وخت مجبورۍ لرلې او امریکې د افغانستان سره په هغه زمانه کې هم چندان مرسته نه کوله. نو ځکه جمهور رئیس داوود خان به کله به سوسیالیستي ټیپه لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینه کوله. نو په ورستیو کې جمهور رئیس داوود خان د امریکې تر مشرۍ دوی ځنې اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل، وعده ورکړی شوې د مرستو او دای د شوروي په خلاف شو. په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلک دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسران یې جذب کړی وو. نو په دې خاطر داوود خان قسم د داوود خان په کودتا کې د خلک دیموکراتیک ګوند فعال رول درلوده، ولې دی د خلک دیموکراتیک ګوند باندې بې باور شو او لزان نه لری کړل او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نه وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده.
فکر نه کوي تڼۍ صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د ترک یو ببرک کارمل له لوري چې کومه بیانیه ورکړل شوه، همدغه بیانیه لامل شوه چې ساسي د ګوند مشران ونیول شي، ځکه هلته د نظام ضد شعارونه ورکړل شول د جنازې پر مهال باندې، او د دې ترڅنګ د انقلاب چغې وهل شوې.
بل شکه په پراتیفي لحاظ یا په تکتیکي لحاظ خو دا ستاسو خبره صحیح ده، همداسې وه، ولې په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داود خان په شوروي اتحاد باندې متکی و، او په وروستیو کې د ته کله چې وعدې ورکړی شوې، نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا و چې د خلکو ډیموکراتیک ګوند باندې د برید وکړ.
اوس چې سلویخ کاله تیریږي، څه فکر کوئ چې دا مو یو ښه کار کړی او کنه یو تیروتنه وه؟
زه وایم چې لاسته راوړنه وه، نه ساوه.
کوم دلیل؟
په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته مې تشریح کړه، او بل دا د افغانستان په ګټه و په هغه زمانه کې، او تاسو پوهیږئ که دای پرېښه وای تر اوسه سلویخ کاله بعد به افغانستان څو ډېر به خوالي خواته تللی وای، او ډیر د خیر او د خګټ.
خو که تاسو داود پریښه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي.
خو داود خان خو عمله وکړه، بریدی وکړند د خلک دیموکراتیک ګوند، خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي.
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود، فکر کوئ چې دولت کومه بل لار درلوده؟
نه، مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ. نو په دې دلیل څرنګه چې داود خان اقدام وکړ، برید یې وکړ تر مخه، او مونږ خو دا زه فکر کوم دا خپل حق.
میر اکبر خیبر چا واجه؟
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وژل شوی دی، هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوانه وژل شوی دی، د چا لخوانه وژل شوی دی. خو دومره زه ویلی شم چې په مرموز شکل سره وژل شوی دی.
خو تر ډیره شک هم دا دی چې میر اکبر خیبر د ګون له دننه خوانه وژل شو، په دې خاطر باندې تر څو کودتا ته لار هواره شي.
ښه، دا د هغوی نظر دی، ولې زما په نظر سره کیدای شي د ګون دننه خپل منځي پیښوي، کیدای شي د دولت لخوانه وي، استخباراتي پیښوي، کیدای شي کوم بل مسله وي. زه دقیق په دې باره کې څه ویلو د پاره نه لرم.
د کودتا پریکړه د ټول ګوند وه؟
ګوند داسې پریکړه لرلې چې بله چې کچیرې په ګوند باندې حمله کیږي، نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي.
خو ویل کیږي داسې چې دا ځان ته د امین پریکړه وه؟
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه، چون حفیظ الله امین د خلک په ګوند کې په اړخ کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله، د نورو ملکي خلکیانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاڅون کولو هغه ورکړه، کومندای ورکړه، په دې کې شک نشته. مګر خپل ګوند هم دغه څه فکر درلود چې کچیر ګوند خطر پیدا کیږي، یو او دویم داود خان قدرت سکوت کوي، په داسې حال کې خبردا وی چې خلق دیموکراتیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده، په دې تیرو سلويختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده، زیات خلک مسولیت په تاسو اچي منی.
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه څومره چې زه خپل شاهد یم، په اسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کمانډان ووم د کمانډو کې، د داود خان د کودتانه وروسته هم مشکلات موږ درلودل. که ستاسو په یاد وي چې وروسته بیا جهادي مشران شول، په هغې زمانه کې د مذهبي ډلو مشران وو، هغوی پېښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون. پېښور کې د مقاومت هسته یې جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو. د داود خان د قدرت په زمانه کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې ترسره کولې، چې زه خپله شاهد یم او د دولت لخوانه زه د کومندان په صفت د دوی مخنیوای میکړه.
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا.
بل شکه، ځکه په ووم د سور خود ته پوهیږي چې دا ووم د سور دا پیښه چې وه دا د نړیوال تاریخ یوه ډیره مهمه برخه ده، او په دې کې ډیرې پیښې را پیدا شوې، ډیرې قربانۍ ستونزې را پیدا شوې. افغانستان د ختیځ او د لویدیځ د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو. افغانستان د خپل کنټرول نه ووت، ملت بیواسه شو، چې تر اوسه هم ملت بیواسه دی. نو تابان دا خو ډیره ستره شوه، پراخه شوه، ولی پایل یې د داود خان د کودتا نه دی.
بالکل، خو د داود خان په کودتا کې ساسي په وینا باندې چې په هغې کودتا کې هم تاسو لاس درلود.
بله، د خلک دیموکراتیک ګوند داسې فکر کوو په هغه زمانه کې چې داود خان په شاهي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی، د اصلاحاتو لپاره وړ سړی دی، پوه سړی دی، عملی سړی دی، قابل سړی دی، او د غوښتل چې غوښتلی ملي وسلوال پوځ جوړ شي، دولتي سکتور دا پیوړی شي، او د خلکو د ژوند سطح لوړه شي، لکه څرنګه چې یو سلسله تغیرات هم راوړل په خپل دوران کې. نو په دې خاطر د خلک ډیموکراتیک ګوند د دنه ملاتړ وکړ او دا یې تایید کړ. خو وروسته بیا یې وروستی چې تاسو ولیدل ټول تاریخ شاهد دی چې د دوه جمهوریت تش په نوم و، او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګوله، په ازادیو باندې، په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل، او په نتیجه کې د خلک په ډیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه. نو ځکه یعنی د داوود خان د وخت نه دا مشکلات را پیدا شول، او بیا د ثور په انقلاب کې دا سره نړیوال ډګر باندې بدل شول. او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داوود خان څنګه وژل شو؟
د 1955 کال په د اومې ورځې د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داوود خان په جمهوریت ارکه خاموشی را پیدا شوه، نو دلته حفیظ الله امین بیا زه ووختم، زم په کابل رادیو کې وم حفیظ الله امین سره، او ما ته ویل چې کمانډو را ټول کا د ټانک زیردار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي. مونږ خپل د کمانډو کمانډانان ټانک ټولی کمانډان ستاره خټګر سره دا را ټول کړل، په ارګ باندې برید وکړ. ارګم په 15 بجې د سهار ونیو. نو داوود خان په دې وخت کې د ګلخانه په مړای کې پاول منزل کې د خپل ملګرو سره ناست وو. د کمانډو یو ګروپ التورغه چې دوی تسلیم شي، او د خلک دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو زایتا یوړل شي. داوود خان ونه منل، او د دسر یو مل ماشیندار جرمنای شلدازا دا ور سره په مخامخ کمانډو باندې دز وکړي، او یو افسر لومړی بریدمن محمود دین زخمی شو، او یو عسكر د محمد علی په نوم باندې وژل شو، او د کمانډو دویم قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داوود خان باندې ډزه وکړه. داوود خان د دو سره ور سره کسان چې دوی هم وژل شو.
تاسو خپل د دې صحنه شاهدان وئ؟
زه د کمانډو کمانډان وم.
یعنی هر څه مو په خپل سترګو ولیدل؟
په خپل سترګو. خو زه په هغه د ننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم، د باندې زه ولاړو.
جسدونه مو ولیدل؟
بله بله.
وروسته مو بیا دا جسدونه چرته یوړل؟
بیا د دوی مړی مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل، او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم، ځکه زه خو په منډو په ار کې وم. هغه بیا دی هغه وخت د خلک دیموکراتیک ګوند رهبرانو کار و چې دوی د دوی مړی په کوم ځای کې خاور ته سپارل.
خو الته د داوود خان د کورنۍ لک تر لګه تل لسغړی وجل شوی، فکر نه کوم چې دا یو جنایت و.
په دغه ځای کې نه دی وجل شوی، په دغه ځای کې صرف یو داوود خان د دم مرمن د دوی والور یو مسای نه پویګم چې مسای وکل مسای و، یو رور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر، قدیر نورستانی د مالیه وزیر، سید عبدالله، دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شي، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسان وجل د داوود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داوود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه؟
خو البته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داوود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره وژل شوی دي، نور نه دی وژل شوی. خو جنگ بله په جنگ کې وژل شوی دي، متقابله جنگ، متقابله ډزې، متقابله ډزو کې ګوره، متقابله ډزو کې غلطي. هغه وخت کې دا خبره نه وي چې ته یوازې یو ماشیندار لري، خو جنگ و، جنگ وشو. اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړه. هلته دغه مسله نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نری خزه او ته مثلا څومره وسلې لري.
د داوود خان وژنه ستاسو په نظر یو تیروتنه وکنه؟
زه وایم چې دام تیروتنه و چې داوود خان عسكر او منصبداران نه وای وژل.
اوس خو هغه مړ دی، کاشکې هغه ژوندی وای او مونږ ترې دا پوښتنه کړې و.
بله، کچیر داسې وي چې عسكر او منصبدار دی مثلا بې ګناي وژلې وي، دا خو ستر جرم دی.
ډیر زیاته مننه ترنه صاحب کور ودان
ژوندی اوسې.
تانگی د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې مختلف جرمونه ترسره کړي او زندان ته تللي. خو آیا زندان دوی اصلاح کړي؟ دوی په زندان کې څه کوي او څه زده کوي؟ اول یو شمیر ځوانان له زندان تیرولو وروسته بیا هم جرمونو ته مخه کوي. دا به په دې خبرونه کې راسره واورئ. د تاند څنګ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه مسکه هوته کې وړاندې کوم.
د زندان بودم و تاج شده.
یعنی فکر به مدیر خسته وین فکر کوم میل شین درغه به زندان دی بس شپه ورځ تیر اوس
د مجرمین لپاره باید پانتون وي.
اول سم تر دولسم سم پر مقدس مکتب لرو.
زندان هغه ځای چې خلک په دینیت ورلېګل کیږي چې اصلاح شي، انساني ارزښتونه او قوانین وپیژني او هغه جرمونه بیا تکرار نه کړي چې دوی زندان ته لته مخکې کړي وو. خو په افغانستان کې بیا د زندانیانو په اړه یو جدي اندېښنه ده چې دوی په زندان کې هم نه اصلاح کیږي او کله چې له زندان راووځي بیرته پخوانیو جرمونو ته مخه کوي. ځینې خو اعلان په زندان کې هم خپل عادتونه کوي، د بیلګې په ډول ډلې جوړوي، نور زندانیان وهي او ځوروي، نشه یي توکي څکوي او نور ځوانان هم په نشه یي توکو اخته کوي. دا کابل په حضوري چمن کې د یو نشه یي ځوان له مور سره مخ شوم. د چې خپل زوی ته ډوډۍ راوړې و ویلې زوی دا کابل د سرخی پله په زندان کې موتات شوی.
په زوی پسې مې راغلی یم، هلته هوټل ته لاړم، یو کباب مې واخیست، لستونی مې تیر نه شو، دته مې راوړ. اولاد نو زوی مې د چرخی پله په زندان کې زنداني شوی و او هلته په نشه یي توکو اخته شو.
چرخی موتاج پودر شد.
دا بی بی عائشه زوی چې حشمت نومیږي یوازې دومره یو ویل چې په زندان کې موتات شوی او لا نورو خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
د زندان بودم موتات شوه.
دا کابل د سرخپل زندان چې د افغانستان د مرکزی زندان په نوم یادیږي، لزر 1511 مجرمین پکې زندانی دي چې په دوی کې شپږ زره 304 مجرمین د جنایي جرمونو په قضیو کې نیول شوی دي. دغه مجرمین چې ډیره برخه ځوانان جوړوي، د غلا، قتل، د نشي موادو د پلور او قاچاق، لکوره د تیښتې او د اخلاقي فساد په جرمونو کې تر زندان راوستل شوی. خو دغه ځوانان دلته څه کوي، څه زده کوي او آیا فکرونه یې بدل شوي؟ د سرخی پله زندان دوه ځوان زندانیان په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم سید احمد است.
نوم مې سید حامد دی. د غلا په جرم یې نیولیم. 5 کاله مې تیر شوي او 9 کاله پاتې دي. په کوڅو کې به مو خلک درول، پیسې، موبایل او بل هر څه بچې ورسره وترې اخیستل مو. خو یو انډیوال چل را سره وکړ او زه یې حکومت ته په ګوتو ورکړم. دلته مو د دنیا سختې ولیدې او اوس هوښیار شوی یم. دا ځل چې له زندانه ووزم دا کار نه کوم، یو بل کار او غریبي به کوم.
غریبي مې کوم.
نظم نظام ما بس خوب است.
در زندان نظم و نظام خده او مونگ تری خوشحاله یو. که تو گواری درس و ای درس شده که مدرسه و ایل گواری هغه هم شده. زخپل یوازه پر رنگ که سپورت کم او درس نوایم، یوازه خپل قید تیروم بس خلاص. ما که درس و ایلی ولی می بهر نوایم، حل تا خخونزی او پوهنتونو نشته. آزاد شون می درلود، حل تا به می ویلی و زندان دا سزای نده چه زی صفت وکرم. خود دلتا مونگ دا تجربه وکره چه بهر لار شو باید چه وکرو. دا چه درس وایو که یو نوایو. دا زندان سختی، بدبختی، وقت او هر چه یه خپلا مونگ تا دیو پهنتون حیثیت لاری.
چه که درس بخونیم چه نخونیم، خود زندان پهنتون مومیش.
حبیب الله غزلمه ده چه دا اخلاقی فساد پا جرم اوز دا چرخی پلا پا زندان که زندانی ده. لادم او پختل چه پا دی زندان که سوالی دل او سه ازده کرل.
دیر تجربه مکرز بیرون نمدل تنگانسی او پانتون تسلاوزی او پانتون ونیز.
هغه حبیب الله چې زندان تر غلای په هغه ورځ کې او هغه حبیب الله چې ورځ له زندان وځي هغه به څومره بدل وي؟
یعنی فکر به ډیر ښه شوی. انسان په خپل لار برابر شوی کې انسان نه مو هغه کار کوي مغ.
خو وعده دې دا چې ورسته ژوند چې کوي کنه هغه کې به جرم نه کوي، جنایت نه کوي.
جرم نه کوي چې نه په یاد می خپل اشتباه او خپل سره کوي. خو نو اوس ما په سینه په आवाज نه لږه ستر په سي په دې دغه په دې احساس باندې زه اوس پم نه خو څه وګم زلته پروت یم. دا دولت دې سمون دا خپل جرم راوس خپل جرم سزا وګور.
ظاهر شاه هغه بل ځوان دی چې د قتل په جرم د سرخی پله په زندان کې ورځې شپې سبا کوي. د دې لمړنۍ خبره دا وه چې فکر یې خاص تغییر نه دی کړی، خو وروسته یې ویل کاله زندان ووت بیا به داسې جرمونه نه کوي.
فکر کوم چې نه رغله به زندان دی بس شپه ورځ تیر اوس.
یعنی تاسو ته دلته څه نه در زده کول کیږي؟
زده کیږي، خو دلته سبقان هم وایي، مدرسې شته، بس دغه نور سبق هم شته، دغه موزیم سر شی شته.
هغه خلک چې دلته راغلي دي هغه چې له دې زی وزي اصلاح به شي؟
هو، خو د اصلاح کیږي. اوس که دلته بندي په یو کال مې تېره کړل، بس په هر شی پوه شوم اسلامي شو.
مثلا په څه پوه شوې؟
بس ژوند چې شته وایي، د ژوند هغه دې ته وایي بس د باندې لوم، بس سات مې تېرو بلو، خو دلته بندي یو، خو مانا دلته حکومت دي بل شی دي، مانا سړي خپل.
یعنی د انسان قدر اوس درته معلوم شوی؟
هو، خو د پلار، د مور، د نور، د هر قریب بس قدرت پرسوی
په چله دې زیو زی قتل خونه کې.
یا نور، بس توبه مې هي.
ټولن پو استاد زیول حق شمس وای، زندان کې باید هغه خلک اصلاح شي چې راوستل کیږي. خو د په وینا په افغانستان کې د زندان تعلیمي او روزنی زی برخه ته پام نه کیږي، او مجرم برته له زندانه له مجرم فکر سره وزي.
مونږ د روزنی هیڅ ځنګړی پروګرام نه لرو، چې په روزنه کې بیا هغه مطلوب ارزښتونه چې دولت غواړي یا بنسټونه غواړي هغه ور انتقال شي، برته راوستل شي. د دې ازادۍ د اخیستل نه هم قصدم دا دی چې دغه کسان چې مونږ ازادي اخلو، دلته قیدو، مصرف هم بېبندي کوو، خواړه هم ورته ورکوو، سړي ساتم ورته کسان هم نیولې دي، قطر دا دی چې د بېرته چې راووزي باید بدل شوي کسان راووزي. زندان باید خپله یو مکتب وي. هغه تعلیمي او تربیتي کچه ډېره د جدي خلاص سره مخ ده، فقط شکلي ده. که غواړو چې مثلا زندانونه زموږ مفید او ګټور زندانونه وي، د قوانینو د ماتمون کولو لپاره د هغوی روزنې سیستم باید پکې موجود وي، چې د بل ځل لپاره د قوانینو احترام وکړي.
د یوې ادارې حقوقي مشاوره او په شخصي پوهنتونونو کې د جرم پیژندنې مضمون استاد محمد قی صادق بیا وایي، زندان باید مجرمینو ته لکه روغتون داسې وي، او همدلته یې باید علاج وشي، که نه هسې زندان پرې تیرول به ګټور تمام نه شي.
کله چې یو شخص ناروغیږي، ډاکټر ته ځي او بیرته تداوی کیږي، یو بیرته یو سالم شخص جامعه ته تقدیمیږي، او مجرم دغه سی ناروغ ده، باید اصلاح و تربیت مجدد شي، بیرته جامعه ته یو پاک او سالم شخص تقدیم شي. مطابق د نړیوال قانون یا انټرنیشنل سا، یو جیل یا مونږ تاسو ورته محبس وي، باید څو خصوصیات ولري. اول خصوصیات هم دغه جندر موضوع ده، دویم خصوصیات هم دغه تعلیمی موضوع ده، او دریم خصوصیات چې اوس ډیر پکې تاکید کیږي، وکیشنل سکلز یا تعلیمات مسلکی ورته ویل کېږي. چې یو مجرم محبس کیږي، دلته باید اول دې ته مونږ تاسو وګورو چې کوم تعلیمات ته ضرورت لري. بې سواده ده یا باسواده ده، فقط یو مسلک ته ضرورت لري.
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې په زندانونو کې د ځوانانو د روزلو لپاره کوم پروګرامونه شته، ولې له زندان تیرولو وروسته هم د ډیرو ځوانانو فکر نه بدلیږي، او د دې په ځای چې اصلاح شي نور هم تمایل جرم ته ډیریږي. همایون هیواد په دې اړه د سرخی پله د زندان له قمندان جنرال تواب احمدزی سره مرکه کړي، او په پیل کې په زندان کې د روزنیزو پروګرامونو په اړه پوښتلی.
دلته تیرن د تنکی ځوانانو موږ سره سیاسن د اتلسو تر پنځه ویشتو پورې دي، او د دې په هکله باندې موږ مکتب جوړ کړی دی د ځوانانو د ټولو محبسینو دپاره. اول سیم تر دولسم سیم پورې موږ دلته مکتب لرو، او په دې مکتب کې درس وایي. استادان د وزارت معارف له طریقه موږ سره کومک سوی دی، دلته راځي تدریس ورته کوي. هغه ورته یو تعداد تعلیم یافته کسان ډېر ښه مجرب استادان خپلو محبسینو کې لرو، د هغو له طریقه هم ورته تدریس کیږي. او برعلاوه د دې چې موږ مختلف شاپونه دوی دلته لرو، د صنعتي پاکله باندې تقریبا دیارلس یا څوارلس شاپونه موجود دي. مثال که د قالین بافی، د نجاري، د خیاطي سرګرمي، د کار دوی ته یو، او له دې چې بیرته دوی ځي خلاصېږي، خپل موده یا وخت پوره کېږي، مصدر د خدمت د خپل کور او د وطن لپاره کېدای شي.
یوه اندېښنه چې دلته د ځوانانو په اړه موجوده ده، هغه دا ده چې دوی په رواني ډول هغسې نه روزل کېږي چې دوی وروسته بیا جرم ونه کړي، یا کله ناکله داسې زندانیان هم له دې زندانه وتلي دي چې هغوی دلته نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. خپله د دوی د فکر، د دوی د روان په بدلولو کې هم داسې پروګرامونه شته دي چې دوی وروسته له دې زندانه وځي، فکر یې بدل وي، ژوند یې بدل وي.
بله، به دې تعداد د هغه کسان چې په دې مرض باندې گرفتار دي یا مبتلا دي، موږ دلته په مابس مرکزي کې یو بلاک یې اول ورته وایي. د دې بلاک کې دې بندیان هم ټول ویستري، نورو بلاکو ته انتقال شوي دي. د دوی دپاره خاص دغه یو بلاک ته چې موږ زیات معتادین دلته درمل سوي دي، دوایې سوي ده، او ډېر بېرته ښه سوي دي. که څوک قابل دي ریاوي خپل کورو ته تللي، او که نه وي، دوی جوړ سوي دلته مشخص یو کلینیک موجوده د هغوی د تداوي دپاره. څلېر ساعته دوی سره د دوی خدمت کی دی او چې جوړ سی موږ خپل بعد پس لټس د نظر دی ډاکټر نه چې تثبیتی کی واغی کی دی دی وینو د شان چې جوړ سی دی موږ به بیرته نور بلاکو ته انتقال او پسند کی دی د تفریح یاد والیبال یاد فوټبال یاد زمینه او تغیر در سو زمینه مت برابر کړی
هغه زندانیان چې مثال یو څوک د قتل په تور راغلی یو څوک د اختطاف په تور راغلی یو څوک بل یو وړوکی جرم لري کنه هغه ټول یو ځای په یو بلاک کې وي په یو اتاق کې وي کنه مثال هغه کسانو چې قتل کړی هغوی بیل بلاک کې وي هغو کسانو چې اختطاف کړی هغوی بیل کې وي
ټول زموږ محبسین ټول مختلف دي او ټول په یو بلاکو کې هر جرم چې لري څوک ګډوډ دي او یو ځای دي سره داسې طبقه بندي لا تر اوسه موږ نه ده کړی چې هر جرم جدا په واقع کې واچو ازدحام نیم زیاته او یو تعداد موږ جای نه بودن دي جای په اساس باندې چې جای نه لرو موږ ټول دوی سره په مختلف جرمونه دي په مختلفو بلاکو کې یو ځای دي او خورسالان سي دي یا ځوان تنکي ځوانان سي دي دا دوی نه جدا دي
البته تاسو خپل مې تضمین خط ترې نه اخلي خو هغه کسان چې دلته راځي او تمه دا چې اصلاح بشي څومره اصلاح کیږي یعنی هغه پروګرامونو ته په کتو سره چې تاسو دغه کسان ته لري
آینده دغه خپل جرم چې دوی کړی دا دوی خپل جرمو کې مزه بي ګناي اما متاسفانه چې ګناه دي دوی فیصله نه ای فیصله را رسیدلې ده ټول مراحل قانوني تایسوي دي او په دې حق له باندې دوی چې بیرته وزیم خپل جرمو باندې اعتراف کوي چې موږ دا جرم کو آینده کوشش کړي چې دا جرمونه کی آینده خپل کاروبار باندې مسؤلیت وي